په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو خبرونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه خو پایل به هم زنوري اسنوري د دې سات په خبرونه کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت په سړو سیمو کې پوهنتون او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو د پسرلی سمستر د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي، خو یوازې د زکرو محصلینو لپاره نه، د ښځینه محصلینو په دې اړه وروسته په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یوه ټویټ کې ویلي و چې دا ورځ سږکال داسې مهال لمانځل کیږي چې له یوه کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي، درې میاشتې کیږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي، او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو پر راتلونکو حل لارو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایر بوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح پیغام واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګنګ به د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به د دغو موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیره هیئت نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوشیټد پریس د راپور له مخې د تسلا د نوي موټرو لګښت به شاوخوا 25,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې دغو موټرو د نوي نسل بڼي وویني، خو ماسکو وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کیږي تر څو له تولید شوي یوه مناسب موټر څخه پرده لرې کړې نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسهامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 6% راولوېدې. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په دې لنډه خبري برخه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر موضوع کې په موضوع کې تمکیه وو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په سړو سیمو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو د پسرلني سمستر د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړو دغه بهیر به یوازې د زکور محصلینو لپاره د کب یا هود میاشتې په 15 نیټه یعنې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځینه محصلینو د زده کړې د بهیر د پیلېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د قوس په 9 د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته په یو استولي مکتوب کې ویلي و چې د کابینې د پریکړې له مخې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. د طالبانو د دغې پریکړې په وړاندې کورني او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونو یو شمېر استادانو هم د دغې پریکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. د طالبانو دغه اقدام ښځینه محصلینې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د نجونو د زده کړې په اړه هم د طالبانو چارواکو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه دی ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به چې ورته څه کم 3 اونۍ پاتې دي ټولې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف وړم ورځ د زده کوونکو نجونو نامعلوم برخلیک ته په اشاره وویل چې تر اوسه هیڅ هڅونکي پرمختګونه نه تر سترګو کیږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. ال اکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبرلاند ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکول، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نجونو پر زده کړې او پر غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو په اړه راپورونه درست دي، یوازې دومره وویل چې د ده په فکر په دې اړه تبصره کول به ګټور نه وي. خو نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې واکمن طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې افغان ښځې او نجونې حق لري چې د ټولنې بشپړې غړې وي. ال اکبروف زیاته کړه دوی باید د کار او زده کړو اجازه ولري او هم روغتیایي او نورو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د طالبانو چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار مخالف نه دي، خو دا چې کله به دوی نجونې او ښځې بیرته زده کړې او کار ته پرېږدي تر اوسه په دې اړه واضح څنګه دی ویلې.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، د نجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسائل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې ورستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږېدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کومې ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیه د قریش آباد کلی اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلې چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت احمد د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزدا ده چې پکتیکا ولایت کې په ټولو دربندونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي، باید دغه مخه امارت ونیسي یا مثال موجوده حکومت ونیسي تر څو په دغه بې کیفیته درمل منع شي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. وسلام.
السلام علیکم دوستان. جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغ اس. زما نوم محمد جان دی، د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې بندي دی، دروسه پری نه مو کما سوي ده، نه چا په کید سر ګرځولي دي، نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پس ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي. مشته باید معلومات راکو سي. موږ باید په دې خبر شو چې څونه کوي دي، څو وخت راي لکیږي، سره کوم کیږي، سره کوم نه کیږي. موږ باید په دې پوس په دې باید سره خلاص کیو. یو څوک چې په سوه دريږي، موږ دا خواهش دي د حکومت سره چې د زموږ د بنجان بس خاص وکي، زموږ په بنجان په سوه دريږي.
بلی السلام علیکم باوریم د ننګرهار څخه آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې خیلې پیرزوینې وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستر نظام څخه غواړو روزنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو ارث بند کړي دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی. باید صحیح ته دو هوئے چې شریعت مونږ شرعي نظام غواړو. شرعي نظام کې که چېرته شریعت کې چېرته د ښځو ته د تعلیم اجازت نه وي خو صحیح ده. شکر د تعلیم اجازت هر څه شته ورته، خو باید شا تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي، تعلیم ورته وي.
ما غوښتل چې تاسو ته ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودې، مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودې یا نور شرکتونه یې درلوده، او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي، نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي، مثلا هر چا دوه لکه تضمین ایښی دي، لس لکه حتی تر میلیونو دوه میلیونه افغانۍ، پر هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودې، هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکوي، وایي تا ته په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو مال ما حکومت ته ورکړي دي، نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخت ته. نو خود به دوی دا مالیات ډېرېږي چې د خلکو پیسې خوري، د خلکو حق خوري.
سلامونه اونې کې هیل د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیکه راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه شته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خبرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمنګ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک لدې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره دوی یو ډول په عذاب دي لدې چارې سره. نو زمنګ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرسته راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې ماړه یې روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مشرانو پورې ورسي. نو سلام پدې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیس په خیره سره سلام دې. موږ د ازادۍ د انکار د ټول کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، او هغه غرنۍ سیمې ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي، او یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنې ماشینان ورته پراته دي، غیر قانونی دی. هغه له دشتونو په اوبوي زموږ شنې نوې توبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنې هیلې، سلامونه، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت د لشکرګاه تبوالان د سیمس د نور متخه ډیر جنگ سره د په ده ډیر خرابې دربې جنگ پښتل ته پېښه کوي. مرسته چې کومه مرسته مر په نه هدا مرسته در وسه نه دي سي، مرسته رس کومک نه دي سوي. مر په دغه د طالبانو د لو وزارت څخه د هله وردو لو چې مرسته جاته جګه مرسته وکړي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسېږي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دغه مالیې د دوکانو د بېخي ولړېدې وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي دی پر هغوی نه میاشتې د کاله 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ لور پور چارواکو کوم هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زر روز محمد یم وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا لکرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه در رسولی ډېره خلکو تنمی ډېر ډېر ورکې وه چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې عموما خلک یې دغه پرېښې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرو کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي نو خو طالبان دا پوښتنې نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام د طالبان پوری ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
پر ولایت بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولایت د غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل جرازی چې د دوی په نظر مسکین ورتلی دغه سره د مرسته کوي د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه شې جوړ روزه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مستې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته د زموږ سره نشنې شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدراز مفلس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس داړه یې ورکوي یا نه نو د غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه سلام قبول کوي ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدر من لیدونکو ولیدونکو کارکونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورمه چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نغدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سپي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې زمونږ درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارادو طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان دپاره 50-50 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانان زورواکې چواک کېښوده او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واک د هغو خوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو عمل ته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي فلزي دا په سمه توګه وویل چې زمون ولادت مرکز ته خو د نړۍ ته ولا السلام علیکم.
مله د نیمروز ولایت د خاښو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو څخه ډیر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلان هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سټي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لا تری باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحمانی د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. د منګان د قریې یم وروره. موږ مثلا 2000 کور یو، په مجموع کې 10000 نفر نفوس ډېر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نصاب راځي، نه سړک لرو نه اوبه لرو. اوبه لرو مثلا موږ اوبه تخې دي، د سیاسي ولا چې خلک ګردسون سره مخ دي. ډاکټر نه لرو، مثلا مالدار مو ډېر سره په عذاب دي. بیخي مثلا مشکل دی. زموږ سړک دا اوس سړک موږ داسې ګرد چې مریض پیدا شي نه رسېږي، نه ولسوالۍ ته خلاصو نه ولایت ته رسېږي. داسې وروره مثلا که زموږ د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ ته یو څه پاملرنه دا سړک وسي، ډېر مثلا ښه کار به وي. بازارتو هم وروره زموږ د 1000 بازارتو، نیمه 1000 ده، نیمه بازارتو ده. مثلا هم عثمانان هم ډېر مشکل سره مخ دي چې نه اوبه سره د غره په سر کې نیو سړک لري. سلامونه وایي، ډېر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کونډو یتیمانو کینه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال په لومړۍ ورځ کې، او که څو ځلې چې راکی دي کوم غړي تکلیفې او موږ نه کرایې مصرف کیږي راځي، او دوهم اکثر مې وینو خو یو لاس ستګ نه لري ډېر تکلیفې کې سیاست یې کولی موږ تکلیفې کې. نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو ور راکی نه نه د ډېر مهرباني. او بل دې ما پیغام هغه سر مې درانه ته ده چې دې بشر دوست دې زه خو له ناروغ یم، او زه یې ناروغ ده زه یې اړو کې کاغه واګه دې علاج مو وسنسته. او ما سره دې نن کومه کوکې زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8 یو یا وسو پنګوس 0 او 1 6 8 یو یا وسو پنګوس. هله کوم دا پیغام په دې نه شر کړی.
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا ماشومان قلم، کتابچې، بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وای د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه وای د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په خطر کې مخته وځي. او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په داسې ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم.
ما دا ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسیږي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار راوړي دي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت یې تور تلو وتل. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین سم دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري، او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 50 یا 70 مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي، هغه ډېر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره دی، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
ما
ولې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه میاړي کني ولیدم، نوم می احمد دی. او غشتنه می داده چې د ازادي رادیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ په یوهونه نشروي، نو هله من یو چې دا پلام هم د پیغام نشر کی. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر د کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او په کې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سټي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متخایل دګروالیم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کې چې د موږ د تخاوت ماشې نه درکړه، موږ د زښت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برف ایسیر چې نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي. پنځه کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاوت ماش نر کوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستۍ میاشتو کې له افغانستان د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خو دا چې ولې افغانان په تیره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه همدغه ملکونه غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسمه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل به سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی. نیو نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه ووزي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد او تاړتیا د چ متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد او ترلاسه کول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه که خاریان ته بندی او بل عمل چې دوی یو نیم خلق یا دیر خلق چه آقای دیشته نظام لخوازان تا تحدید پولی او دینش کوله چه رسمی دارات تلاش زکه دار رسمی دارات تا فکر که کجمونگ الارس و زمونگ هویت مترکی او زمونگ هویت افشا که دولو عامل سبب دیده جانی خطر که یعنیغ دابل عاملی دیسه که چه بخانه زمونگ اتاس امنیتی سکتورونه چه اگر رقم کارونی که واسه ده دشتر نظام ده ایدئولوژی سر تفاوت تلوده ده که دشتر نظام ندوی ساز خطر که یه دشتر نظام ده مسئولیت تدبیقی لحاظ نه دوی تا نده ورکل سوید
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړی دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغې کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکی او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کی نه تنها هغه خلکی چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پر ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته وویشي. چې متاسفانه در بخش که هغه اطمینان چې دوی باید ورکی یا آمادپوهوی چې دوی باید ورکی یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد که متاسفانه تراوسه پرې دوی نده کړی. یو لوی عامل هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نلري، د آینده لپاره انګیزه نلري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چی آزادی رادیو تا دخپل سیمی حال ووایی. دو واتساپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادۍ میلمه سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دې خپرونې ته میلمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندی اوسئ. د هر څه مخه ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهېږي چې له کومه یې پیل کړي. خو ښایي د اورېدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري مونږ ورته وایي، یو بخش همدا د مخ او ژبې د رایانې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک دې ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9600 مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کیدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي 60 کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په 60 کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً د شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې او چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا هم مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې هر کال په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، که لږ د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه همه عضو یا مهمه عضو په خوله کې ده چې د ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظه استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د هر صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې، دا ډېر اړینه رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه ژول شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومانو غاخونه هغه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه درس عدد تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه اخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه درس چېرا دي اوسېږي. د شیدو غاخونه چې دي هغه شیري غاخونه دي د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ یې خراب شي یا په درد شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ یې راخېږي دا باید وویستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هیڅ نه راخېږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوی دی. دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې جامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیمپیج ورته وایي. دلته په افغانستان کې اکثران یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخېږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخېږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنې د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو دا درملنې هم د نننه په افغانستان کې ترسره کیږي. حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلون سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپل تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله دا ډېره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا خو ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان. کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت تلای نو غلای شه. داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا لاتل څخه واخل تر 25 تر 28 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لاتل کلینې خروج د صورت نیسی دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا مچورتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کې ګینو په دې خاطر باندې د اصلي نوم یو ته د عقل دندان جوړ ته یې د عقل غا په دې خاطر باندې دا د مخکې مشوره وګړو چې په مجموع کې د انسانانو د ایمی راخونه غټانو یا ملویانو راخونه تیرې په دوه دیش رسیدي او دې کې د غسلور عقلي راخونه چې دوه پلان دي جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې له اخره اکثرا اډوکه یالته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جرایان کله کله له ستونزې سره مخ کېږي ځکه چې هلته په جامې کې امپکت وسیږي یا مخفي وسیږي په ژولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې دغه ټول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي یو کله کدا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظم اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا د ورټیکل یا افقي توګه اوسیږي نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي دا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي
ډیزل په اروپا کې باس زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاښ ته مونږ وایم نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوله کې په ژولو کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولت زیاد په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه د برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې برس اخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي تا تلسکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نه زړه اکثرا خرابېږي لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې ته راوچي دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسي ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي کانالونه هم ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې د ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې
بل ډاکټر صاحب مته تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وایي چې درملنې وقایه مهمه ده په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېر پاملرنه کول نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډېر استفاده کوي مسواک نه استفاده کوي د ریخي د ونې د ریخي څخه زه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې کوم یو ډېر ماسر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده
لوی صاحب ډېر ښه چکې تم تاسو اشاره وکړه ډېر مهمه سوال هم ده دغه اورال هایجن یا د صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري مهمه خبره ده خو غاښونه کله چې دا پاک نشي غاښونه هرڅه صحیح مراد نشي غاښونه تخریبېږي له منځه ځي توریږي چینجی وهي بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي او بیا همداسې اډوګي ته میکروبونه انتقالېږي آبسیګان یو چرکونه په مخ کې راپیدا کېږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیان زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتنات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظه نه مراته یي موږ ورته مل اودور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بل ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري یو پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې لورې خو ډوړي خوړل کیږي او باختل کیږي دا واشنګ طبيعت خو لیکي رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب دی ناروغي او مرض وګرځي نوشته ورس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دی او مهم دی او لورې خو اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوا په سلوري ساتو کې باید دوا زله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډیره ضروری ده یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده ځکه چې د منځ د غاښونو چې د برس سره صحیح نه پاکيږي مثلا دا وبله چې استفاده ده د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو یا د کنګل دا ویان چې د محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلیل نه لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پای ضروری دی او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي لاغوي ته هم غاخونه یا غمر زیات صفاکيږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیار هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاخونه ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ څه ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې د کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د یو مهم پوښتنه ده نو ریسه خپل مال او دور یا بوی د خلې چې دا د دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي او نو فساد په دې کې د خلې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم مواکونه چې خراب ووسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستیږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریا نه دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی او همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معده تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیان دي نو په مجموع کې کوم غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید غوښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غوښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غوښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي کاری کې یو ناپسند د تونه دی په ناپسند د تونه کې یو هم همدا مسله د نسوارو د خانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسمان خپل د کم چي دا یا شف چي دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې د سخت چيان جوویده هم انا پسند دا تونل کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان غاښونو سره متویده هم راځي نو نسوار او سکرټ چې دا هم ان تغیر درنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر درنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خلې دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېر جدي ناروغیان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیان بیا رامنځته کولای شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولای شي
ډاکټر صاحب همت ډېری خبرې شته چې مونږ تاسو په وغږی خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او ماینه کوي هغه همداسې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانه په وچوي
نو شای د غاښونو یو همدان ناروغي چې دا یا مرست چې دا مونږ ورته کړی وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې د غټ مرض چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بله مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نه شي درملنه نه شي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه یې محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په وروستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي وروستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحې ته توجه وکړي. مهرباني.
لوی صاحب ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ما غلاره مختلف شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي، مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومېږي، درک یې نشته، بیا را پیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځلې ته یې ورسوي، څلور ځلې ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجین په عمومي توګه خبرې وکړلې، په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نه شي او ناروغۍ زیاتې نه شي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحې، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان.